وی د امریکا ایزو کونو لوړ پوری قماندان اعلان کړی چې متحده ایالات بل افغانستان سره پاتې کیږي. د کونړ په دانګام او ناړې ولسوالیو پاکستانی پوځیانو یو ځل بیا راکټونه وشتلې دي. دا هغه موضوعګان وي چې په لومړۍ نیمای کې مو اوریدي. په دویمه نیمای کې هم مهم راپورونه لرو، خو تر ارڅ مخکې د افغانستان سیمې او ناړې مهم خبرونه صالح محمد صالح وی. البته لاند خبرونه
پینه مانی وای د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا ملت ته په خپل وینا کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د واشنگتن د ستراتیژي په اړه نور وضاحت ورکړي. نن د افغانستان پر قضایه قوې او اساسي قانون د څر د څېړنو نتایج په کابل کې په یو غونډه کې اعلان شول. تر څه ځند وروسته تیر شپه یو بیا د کونړ پر ځینو ولسوالیو لکه دانګام او نړۍ د پاکستان له خاورې راکټونه لګیدلې دي چې مالی زیانونه یې اړولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا پوځیانو په داسې حال کې خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل چې د شمالي کوریا له تهدیدونو او غوسې ډکې څرګندونې ادامه لري. چارواکي وایي د سرالیون په پلازمینه او شاوخوا سیمه کې ویجاړونکو مځکه شوېدو او سیلابونو نږدې 1500 کسان مړه کړي دي. د هغو موټر چلوونکو په موندنې پسې عملیات ټولې اروپا ته غځول سوي چې تېره اونۍ د هسپانیا په بارسلونا کې 14 کسان ووژل. او د پاکستان پولیسو وی په پنجاب ایالت کې یو عیسوی ځوان مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولای دی.
د خبرونو تفصیل په ویب پاڼه باندې کتلای شئ، www.azadiradio.org زموږ آدرس دی. همدارس facebook.com/azadiradio ته ورشئ د تازه خبرونو لوسلو لپاره د ازادي راډیو پښتو فیسبوک ډیره ښه مرجع ده. اوس هم د سپورت نړۍ مهم خبرونه مرضیه احمد زی وی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او د افغانستان د پنځګونو فدراسیون وایي چې سبا د دغې رشتې 4 تنه لوبغاړي په تمریناتي کمپ کې د ګډون په هدف د هند په لور روانې کی. د دغه فدراسیون رئیس خوشحال سروري نن ازادي راډیو ته ویل چې د تمریناتي کمپ 3 اونۍ دوام کوي. نوموړي د دغه تمریناتي کمپ څخه هدف د اولمپیا سیالۍ ته چمتووالی په ډاګه کړ. په پام کې ده چې دغه سیالۍ د جاپان په کوربتو په توکیو ښار کې په 2000 میلادي کال کې د منډې نښې ویشتنې، اس غلبلو، لامبو او تورې وهلو په برخه کې سره شي. په غور کې د ښځو لپاره د فوټبال د غوره مهارتونو روزنیز پروګرام پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو په اساس دغه روزنیز پروګرام د برېټانیا د فرهنګي مرکز په مالي ملاتړ له تېرې یوې اونۍ راهیسې دوام وکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو په اساس دغه روزنیز پروګرام د برېټانیا د فرهنګي مرکز په مالي ملاتړ له تېرې یوې اونۍ راهیسې دوام وکړ. په دغه روزنیز پروګرام کې سبان د سلرویش خزینه د فوټبال روزونکو ګډون کړی وو. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې تیرش په ریال مادرید 3-0 پر وړاندې دی پورتیو ته ماته ورکړه. دغه سیالۍ د اسپانیا په ریزور ورزشي استډیوم کې ترسره شوه. دغه راز دغه سیالۍ په لړ کې تیرش په بارسلونا 2-0 پر وړاندې ریال بتیس ته ماته ورکړه او لوبه یې وګټله. دغه سیالۍ هم تیر شپه د بارسلونا په کوربتو په نیو کمپ استډیوم کې ترسره شوه. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبداللهوی قزاقستان او بلاروس ته په سفرونو کې دوه مهم اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي دي. هغه د خبرې نن د وزیرانو شورا د اونیز غونډې په پیل کې خبر اعلان وکړه. یوسف زادران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرائی رئیس بلاروس او قزاقستان ته تر څلور ورځنی سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل له یادو هیوادونو سره د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې یو شمیر پروتوکولونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل بلاروس او قزاقستان په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د همکاریو د پراختیا ژمنه وکړه.
ما سفر 4 روزه داشتم به دو کشور و د روجه موافقت
دی. وایي ما بلاروس او قزاقستان ته څلور ورځنی سفر درلود او هلته مو په اقتصادي او سوداګری برخه کې پروتوکولونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. دغه شان د بلاروس او افغانستان د عدلي وزارتونو ترمنځ یو موافقه لاسلیک شوه. د قزاقستان سره هم په بیلابیلو برخو کې لاغې ډلې د کډرونو د روزنې، کرنې او ټکنالوژۍ څخه د استفادې په برخه کې هوکړې شوې دي. ښاغلی عبدالله، دغه شان وویل افغان حکومت د سوداګرۍ په تعادل ټینګار لري او د قزاقستان سره په دې برخه کې ښه فرصتونه موجود دي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تیرې سه شنبې په ورځ لومړی بلاروس او له هغه ځایه بیا د دوه ورځو پر مخ قزاقستان ته ولاړ. افغان حکومت دا وخت تر ډېره له منځنۍ آسیا په خپل ګاونډ کې د پرتو شمالي هیوادونو سره د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو پراختیا ته لیواله دی. افغانستان چې یو وخت یې له پاکستان سره 3.5 میلیارد ډالر سوداګري لرله، اوس هغه 900 میلیونه ډالر ته ښکته شوي، په داسې حال کې چې له قزاقستان سره د کال 600 میلیونه ډالر سوداګري لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویاند سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل دا سفر په ټوله کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو او په ځانګړي ډول د بلاروس او قزاقستان سره د اقتصادي اړیکو جوړولو له نظره مهم دی.
په دغه سفر کې په ډیرو مهمو اقتصادي موضوعاتو باندې بحث او نظریات تبادله شوي دي. موږ هیله لرو چې د دغه سفر پر اساس زموږ تجارتي اړیکې، ترانزیتي اړیکې، په کل کې اقتصادي اړیکې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره په تیره د قزاقستان او بلاروس سره ډیر سي.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که د دې تفاهم لیکونو او پروتوکولونو موضوعات په پرله پسې او منظم ډول تعقیب شي، افغانستان ترې په ډیرو برخو کې ښه ګټه اخیستلی شي. له ډلې یې سید قیاس سیدی ازادي راډیو ته وویل ډیر ځله دا موافقې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې کیږي، خو د دې لپاره چې مثبتې پایلې ولري باید افغان حکومت او خصوصي سکتور یې په ګډه تر عملي کېدو پورې تعقیب کړي.
کاروان زهر
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر،
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
در افغانستان د علوم و اکادمی وی تر دیره زورواکی او وسلوال مخالفین د کانونو له غیر قانونی کیندن و تمویل او د افغانستان د بی ثباته کولو هڅه کوي. د علوم اکادمی سرپرست سورایا پوپل د دوشنبه پر از د خبری د هیواد د کانونو د غیر قانونی کیندنې په مخنیوي کې د ستونزې د حل لارې او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو د راجلبولو د څرنګوالي تر عنوان لاندې په یو څیړنیز او علمي سیمینار کې وکړې. په دغې ورځنیز علمي او څیړنیز سیمینار کې د پوهنتون استادانو، محصلینو، د وزارتونو استازیو او لسګونو ځوانانو برخه اخیستې وه. ناجیه ساپه او نور جزئیات.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ چارواکي وایي د قانونو خپل سری کیندنې او ورڅخه روانه غیر قانوني استفاده به ناوړه امنیتي او سیاسي پایلې ولري. د علوم اکاډمۍ سرپرست سورایا پوپل د خبرې د دوشنبه په ورځ د قانونو د غیر قانوني کیندنو په مخنیوي کې ستونزې حل لارې او په یاده برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو د راجلبولو د څرنګوالي تر عنوان لاندې په یو څیړنیز او علمي سیمینار کې وکړې. مېرمن پوپل د غشان ویل د محل تر ډیره زورواکي او وسلوال مخالفین د قانونو د غیر قانوني اوایدو څخه د افغانانو او افغانستان پر ضد کار اخلي.
افغانانو زورمندان از استخراج غیر قانوني
تر هغر او زورواکي د قانونو له غیر قانوني کیندنو او اوایدو څخه د قانون حاکمیت کمزوري کوي او د جګړې د دوام او د افغانستان پر ضد ګټه اخلي. مخکې له دې چې ځند وشي باید د قانونو کیندنې په قانوني او نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره
د همدارنګ ویل چې د قانونو غیر قانوني کیندنې او لاوایدو څخه د استفادې د مخنیوي په برخه کې جدي هڅو ته اړتیا ده او د دغه کار په وړاندې شته ستونزې باید ډېر ژر هوارې شي. مخکې تر دې هم بېلابېلو خپلواکو بنسټونو او اشخاصو په دې اړه ژوره اندېښنه ښودلې او د موضوع جدیت ته یې د حکومتي چارواکو پام ور اړولی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ګلوبل ویتنس په نوم د یوې خپلواکې ټولنې څېړنو هم ښودلې چې د افغانستان د طبیعي زیرمو د غیر قانوني کیندنو اوایت د افغان حکومت په پرتله تر ډیره د وسلوالو مخالفینو او نورو وسلوالو ډلو مالی حسابونو ته ځي. د افغان حکومت چارواکي هم د موضوع نه ردوي چې د هیواد د ډیرو طبیعي زیرمو اوایت د دولت د خزاني پر ځای د وسلوالو مخالفینو او سیمیزو زورواکانو جیبونو ته لویږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی د یاد سیرنیز سیمینار په سنډه کې خبريالانو ته وویل دوی د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي په هدف له امنیتي ارګانونو سره ګډې هلې ځلې پیل کړې دي. نوموړي وویل چې په دې اړه په یوې نوې ستراتیژۍ کار پیل شوی.
د قانونو پټرولیم وزارت امنیتي ارګانونو سره په یو د استراتیجی کار پیل کړی دی چې موږ په ټول هغه موارد دغه تر گزارش دی کوو او هغه به په هغه زینو کې کچیرته امکانات چې عملیات وشي عملیات به کوي کچیر امکانات دي چې موږ د هغه دی غیر قانوني د استخراج لپاره یو موارد چې هغه موږ سره په ګډه شریک هغه معنی کارو کې او نور موارد چې کوم لازم یې هغه باید په کار واچي.
سټوډنټ کې عبد الغیاس سپیټینګر کوي چې افغان حکومت باید د قانونو د غیر قانوني کیندنې د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې په مرسته غختلی او صادقانه ګامونه واخلي او په دې توګه لدی ملي پانګې څخه په خټوګه د ګټې خستنې شرایط برابر کړي.
و موریدل چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرستی ویل وسلوال مخالفین او زورواکي د قانونو لغیر قانوني کیندنو تمویلیږي او افغانستان به شوباته کوي. خو د افغانستان اجرایه رئیس هم په اقتصادي مسایلو نن خبرې کړې دي. هغه د وزیرانو شورا ته ویلي وو چې په قزاقستان او بیلاروس کې یو شمیر مهم اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي دي. اوس هم راځو د کندوز مسالې ته. په کندوز ولایت کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو شمیر ښځې هم پر مخدرو توکو روږدې شوي دي. د دغو چارواکو د رسمي معلوماتو له مخې په روږدو کسانو کې ډیری ځوانان، ښځې او لږ شمیر ماشومان هم شامل دي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کندوز کې زیات شمیر ښځې هم پر مخدره توکو روږدې شوې دي. په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي لا تو کالو رئیس کندوز د هیواد له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د کوکنارو د کرکې له کچه پکې صفر ته راټیټه شوې ده، خو بیا تر څنګ په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په کندوز کې د کوکنارو د کرکې له کچه صفر ته راټیټه شوې ده، خو بیا موږ اندېښمن یو چې په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی او اوس مهال نه یوازې نارینه بلکې ښځې هم پر دغې پدیدې اخته شوې دي. ښاغلی مرشد زیاتوي چې په کندوز کې د روږدو کسانو شمیر ډېر زرو تنو ته رسیږي. اوس مهال په کندوز کې یو شمیر مېرمنې هم پر دغې کرغړنې پدیدې اخته شوې دي. په ورته وخت کې یو مېرمن چې له ډېرې مودې راهیسې نشه کوي هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل زه اقتصادي ستونزو او ناداری دې ته اړ کړم چې پر مخدره توکو اخته شم، خو اوس له دولت څخه غواړم چې له ما سره مرسته وکړي څو بیرته روغه شم. په همدې حال کې یو بله مېرمن بیا وایي چې د اقتصادي ستونزو او کورنۍ تاوتریخوالي له کبله پر دغې شومې پدیدې اخته شوې ده. د خلکو په کورونو کې کار کوم او هر ورځ راته 150 افغانۍ راکوي او بیا پرې مخدره مواد اخلم. مخدره مواد د بازار په هر ځای کې موندل کیږي. دولت باید له موږ سره مرسته وکړي څو له مخدره موادو څخه نجات پیدا کړم. بلخوا په کندوز کې د روږدو د سلبستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دې ولایت په قلعهزال ولسوالۍ کې زیات شمیر ښځې پر مخدره تو ګروپ دیدی.
ما پیشنهاد لرو د والی صاحب او ولایتي شورا ته چې په کندوز کې د خزینه او د لپاره اقل نیو شل بستر روختون ایجاد شي چې ما سره خپل بخش د کاج د تقاضا مواد مخدره د عامه روختیا وعده کړل چې در صورت چې دا پیشنهاد نه راسي موږ به تاسو ته د امکانات درکو چې تاسو د کندوز په خیر کې ویلې یو ځای ونیسئ ما قطعا تر څو چې تعبیر ورته جوړیږي چې خزینه دغه خدمات نه مستفید شي.
ښاغلی میاخیل زیاته کړه چې دوی د کندوز سیمه ییزې ادارې همدارنګه د عامې روغتیا وزارت ته وړاندیز کړی څو په قلعهزار ولسوالۍ کې د روږدو ښځو د درملنې په خاطر یو شل بستریز روغتون جوړ کړي څو په دغې ولسوالۍ کې روږدو ښځې له دغې شومې پدیدې څخه خلاصون پیدا کړي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
تاندې څنګه پروګرام د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې وو. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د هالیوډ سینما مشهور کمیډین جیری لیوس د یکشنبې په ورځ د یو نوي کلنۍ په عمر وفات شو. هغه په 1980 لسیزو کې یو د امریکا تر ټولو مشهور ستوری و. لیوس پرون سهار په لاس ویګاس کې وفات شو. زما همکار تای روشان دغه هنرمند او لیکوال ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
A couple of high-stepping lads named Dean Martin and Jerry Lewis make an appearance. Jerry wants to sing.
I want to sing a number to get a boat where they all hear it at the same time from the voice.
ها هنرمن چې کلونه کلونه خپل مینوال خندولی و پرونی هغوی د غم په ټغر کښینول. جیری لویس دغه د 1516 لسیزې د هالیوډ تر ټولو مشهور ستوری د اکشن به پارت سهار په لاس ویګاس کې وفات شو. د هغه یوې مرستیالی ننسی کین پرون په یو بیان کې وویل چې په خواشینۍ سره دا خبره تاییدوم چې نړۍ یو تر ټولو اغیزناک شخص له لاسه ورکړ. په بیان کې ویل شوي چې جیری لویس په خپل طبیعي مرګ چې د کورنۍ ټول غړي هم په خوا کې ول له دې دنیا ولاړ. دغه هنرمند لیکوال او مدني فعال په 1908 کال د نوبل د سولې د جایزې لپاره کاندید شوی و. هغه د یو تلویزیوني پروګرام د لارې د عضلاتو دیسترافي ناروغي د درملنې لپاره 2 میلیارډ او 450 میلیون ډالره راټول کړي وو. دا عضلاتو دیسترافي یو داسې ناروغي ده چې ورو ورو عضلات کمزوري او نازکیږي او ناروغ بالاخره له حرکت لویږي. جیری لویس خپل هنري ژوند د نیویارک له ښاره بهر په یو تیاتر کې پیل کړ. په 15 کلنۍ کې یې د نیویارک د هنري کارونو د پیژندل شویو تنظیمونکو توجه ځانته جلب کړه او په 20 کلنۍ کې هغه یو وتلی ستوری سو. جیری لویس په 1928 کال کې د زړه سکته وکړه چې ډاکترانو یې حتی د مرګ خبر ورکړ، خو هغه له مرګ بیرته راوګرځېد او خپل کار او ژوند ته یې دوام ورکړ. د هغه ناروغي دوام وکړ چې بالاخره په 1929 کال کې د پروستات د سرطان په ناروغۍ اخته سو. له دغې ناروغۍ 15 کال وروسته د شکر په ناروغۍ هم اخته سو، خو هغه دغو ناروغیو ته تسلیم نه سو او خپل کار ته یې دوام ورکړ. هغه له CNBC سره په یوه مرکه کې وویل هغه کار یې چې پیل کړی نیمګړی به پرې نږدي او غواړي چې هغه پای ته ورسوي. بالاخره د هالیوډ د سینما د دغه نامتو ستوري ژوند هم پرون ختم سو، خو د هغه ښکلي او تنزیه ټوکې به د اوږدې مودې لپاره د هغه د مینوالو په ذهن کې پاتې وي.
له ازادي رادیو نه مو د جری لیوس د مړینې په اړه باندې او همدارس د هغه د ژوند په اړه باندې مو لاندې معلومات واوریدل. تاسو ازادي رادیو ته غواګست په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM 15 زموږ غږ اوري. کولی شئ په facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو پښتو فیسبوک وګورئ. تازه خبرونه او د راپورونو لینکونه پکې لویږي. لا دی ورسته به یو کلی زرغغونو رادیوي ډراما تاسو ته خبر شي. زه له تاسو اجازه غواړم. تر بیا.
یو کلی زرغغونه
د یو کلی زرغغونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زرغغونه په ډراما کې مو واوریدل چې ګلپری خپل اولنی راتلون کې ماشوم ته په زړه کې ګوډي ماته ولې او خپل خاوند خدای دا ته ویل تا داسې خوب لیدلې چې زمونږ کور ته یو ښکلی مرغۍ او یا هم تک شین زرغون بڼه کې تو تیرا غلې وي. اوس به واورو چې ګلالۍ څه شي ته خوشاله ده.
اسلامات پویګه دا د واده د ورځې ملي سندره ده چې ټول مرې مورم نه پې مړېګم.
دا نو ځکه چې د واده د ورځې خاطره دې ور سره تړلې ده.
ته خوای له تا سره واده مې لوی ارمانو، خو هسې دا د وطن سندرم تل خوګوي.
ام داسې د زړګي مې خو هسې داستا ملال سترګو کې څه اندېښنه را تښکاری. تو وایې څه خبره ده؟
اسلاما یاد به دی وی چې تر واده مخکې مې خسر یو واده را سره کړی و.
څو وایم لما نه هیر دی.
که ستا سر زلی هم هیر شي زما نه هیریږي. خان کاکا ما ته ویلی و چې تر واده وروسته به مکتب ته ځې او خپل سبقونه به وایې.
او خا خا او پویدم را پیاد شو، یعنی تا ته می پلار لا د سبق ویل اجازه نه ده درکړي.
او ته خو پوهیږې چې یو مې له تا سره مینه ده او بل مې له سبق ویلو سره. دا مې هیله ده چې مکتب خلاص کړم، خو دا دوه هفتې له درس نه پاتې یم.
خیر، زه به مې له پلار سره خبرې وکړم. که څه هم پلار مې د پخوا زمانې فکر لري، خو بیا هم ستا د سبق ویلو اجازه به ترې اخلم، خو زر به ونه شي.
ګوره اسلمه، که خان کاکا د تېرې زمانې سړی دی، زه او ته خو نه یو، یوه لاره باید ورته ولټوو.
خو پلار مې د کلي خان دی، داسې فکر کوي چې د نجونو مکتب ویل د کلي په رواج کې نشته، وایي به کنګور مې مکتب ته لاړه شي خلک به پیغورونه راکوي.
ګوره اسلمه، وایي غر که لوړ دی پر سر یې لار شته. خان کاکا د کلي خان دی، که دی خپل انګور یا لور مکتب ته پرېږدي، د جنکۍ سبق ته به لاره خلاصه کړي او نورو کلیوالو ته به یې هم خیر ورسیږي.
داسې خو ده، خو دا خبره به مې پلار ته څوک وکړي؟
چې هر څنګه کېږي باید خان کاکا ته دا خبره وشي. زه له مکتب او اداري کارونو سره مینه لرم، زړه مې دی چې کلي ولس او غریبو خلکو ته خدمت وکړم.
سمه ده، پلار ته مې وایم، خو ستا هیله لکه د ګل غوندې ده، زه نو ګل په خاوره کې نشم غورځولی. اوس نو هغه زما او ستا د واده د ورځې ترانه په موبایل کې ولګوه چې دواړه یې واورو، د ټول عمر ښکلې شېبې رایادوي.
په سترګو ورته غوږ شه، خو په زړه ته هم ټینګ لاس کېږده چې بې هوشه نه شي.
ښځې ما چې به نخرې کوي، ګوره یو څو دانې بوتلونه یې راوړي، وایي چې غال مې له بوتلونو سره نیولی دی.
نام خدای دې وي کریمه، له ما نه مخکې راغلی یې.
عامر صاحب، وظیفه ده نو باید چې په ټاکلي وخت حاضر وم.
په دې کې خو شک نشته چې وظیفه شناس یې، ارمان چې ټول تا غوندې وایي.
عامر صاحب، تاسو ښه وایئ، ځینې کسان هسې بانې کوي، یا به د لارو د بندېدو خبره کوي او یا به م کوم بل ښکرور دروغ جوړوي.
بس نو الله دې داسې خلکو ته انصاف ورکړي.
آمین.
ښه کریمه، ته څه فکر کوې؟ هغه کسان چې افسر مرسل نیولي په رښتیا مجرمین دي؟
عامر صاحب، څه ووایم، مرسل یوه نوې پولیسه ده، دومره ډیره تجربه نو نه لري.
ستا مقصد څه دی؟
عامر صاحب، تاسو فکر وکړئ، دا یو څو بوتلونه چې مرسل له متهم نه نیولي، دا خو دومره قوي ثبوت نه راته ښکاري.
خو مرسل ته د کور خلکو ویلي وو چې غلو د پیسو تر څنګ د ترشۍ، اچار او مربا بوتلونه موړي دي. د بوتلونو نښانې هم همداسې وې لکه دا بوتلونه.
عامر صاحب، تاسو په کوم دلیل وایئ چې دا بوتلونه به هماغه د ترور بیبي دوی د کور بوتلونه وي؟
ته څه وایې چې مرسل به له ځانه نور بوتلونه راوړي وي او په دې به ځان مشهوروي؟ زه خو فکر نه کوم.
عامر صاحب، مرسل یو انجلۍ ده، د دې کار او زموږ کار ځمکه او آسمان فرق لري. زه خو وایم چې دا کار به یې د ځان د مشهورولو لپاره کړی.
نه نه، داسې به نه وي، مرسل ډیره تکړه پولیسه ده، زه باور پرې لرم.
نو دومره هم نه ده چې تاسو سل په سلو کې باور پرې وکړئ، هغه یو انجلۍ.
خیر کریم خانه، کېدای شي ستا خبره هم سمه وي، خو زه پوهیږم چې رښتیا او دروغ څنګه معلوم کړم.
چرګو ستړی مو کړم، نور مې مغزه مه خورئ، ورځئ هلته، لږ مې دانه درته اچولې، هغه وخورئ. کړې کړې، ما پرېږدئ چې انګړ جارو کړم.
ځوته بدمشه زما ګرانې ګل پری جانې، او ګل اندامې ښه پیرئ، دا چاته په غوسه یې چې په ټنډه د یوولس بجې دي؟
نور به چاته په غوسه یم، هم د چرګو ته یم. سر ځل مې درته ویل چې له کوټنۍ نه چرګې مره وباسه، خو ته یې بیا هم نه منې.
زه دې بدمشه، ما وایې که په راتلونکي زویګي مې پکارې.
وه سړیا، وه خدای دادا، یو خو ته مخکې له مخکې د زوی خبرې مه کوه. ته څه خبرې؟ ښه که زوی نه ولور شوه نو بیا؟
زه دې بدمشه، زوی او لور دواړه د خدای ورکړه ده.
شاباس، خو ته دا وایه چې د کڅوړه کې دې څه راوړي؟
کڅوړه؟ زه د بدمشه ګل پری ګلې، دا خو زه بازار ته تللی وم، زوی ګیته مې د لوبو رنګ رنګ شیان واخیستل.
یاره خدای، دا تم عجیبه بنی آدم یې.
گل رازی وگم رازی منکر میل مرازی او کنا زوی گئی بوی زلند غمائی بوی او کنا لور کئی بوی سپینا دیو کئی بوی وائی بپلار جان 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 زبا وایم جان جان جان
توبه توبه زازا اکزای وکلور تا تا پغسا دی
وی گل پاری زرات بادماشا تا باد میکردی چه ما تا پغسا وی
نپویگم اخو وی چیز پلار جان بندی گران نیم
پلار جان نمکا و گل پاری زرات بادماشا ده زرگی سر میدائی دسترگو نظر میدائی کل چه پایداشو بیاد از مامینه و گوری چه چونه نازاوام
اغاستا ده نازاولو پکیسا که نده
ولی؟
آقا ده خپلی مور خیر و خوشحالی غاری
زر ده بدمشه مور خیر پا مام گرانه ده
ایچش خدای داده
تا لکه ملکه سری گوتی راتا که نه زده تا طول کور جارو کوام راک جارو ماتا
نه نه ما کوا جارو بیر تا راکا جارو دومر دروند کار نده اټول ورځ خو بیکاره نشم کې ناسته په خوبونه بستړې شم چې ځای په ځای ناسته وم اما ته توان لري او ما شوم ته مې
خانوز رو دې بدمشه نو څه وکم چې نازولای ماشوم مې راته په غوسه نه وي
نازولای ماشوم دې ځکه په غوسه دی چې وای خوګه مور مې ولې کلینیک ته نه پرېږدي
ایلی ګولی چې د ریاضي استاد ولې ځان وکا اخه خوب لغبل وقت نه وخت راتله
څه وایم فرزانه ما خو په اداره کې ولیده یو څه لیکل
نه پوهیږم ډیر انجونی مې ندی راغلی چې دا ولی
رښتیا وایې ورځ په ورځ د جنکوش میر کمیږي
هیلی یو شي ته دې پام دی
نه فرزانه څه شي ته
د دوه ورځې زکیه او کریمام نه راځي چې څه پیښه خو به نه وي شوې
اغه بل ورځ کریمه را ته وویل چې ته نه الکان دا ما ته هم دی ازاره بی بیا یې پلار ته دا خبره کړې ده پلار یې ورته وویلې چې دا سیدا نور به مکتب ته نه ځي
ښه ښه دا به نو ځکه نه وي راغلې
همداسې به وي د هغې بیچارهګۍ پلار ډېر غوسهناک دی مخکې به یې هم ورته وویل چې مکتب ته به نه ځي
وی دا خو نو پلار ته ښه بانه پیدا شوې ده
هو ته ښه وایې دا ځینې کلیوال هسم د نجونو سبق ویل نه خوښوي بیا چې د هلکانو لخوا په کې د ازارولو خبره راغله اوس خو به نجونو ته بیخي د سبق اجازه ورنه کړي
وی هیلې په کرمي او زکي مې زړه خوږېږي دواړه څومره تکړه دي
رښتیا هم تکړه دي زکي ویل چې له خیره سره سږ کال اول نمرګي نیسم
وان جونو دست شور مو نخلا ولای دی
بلار سی
شب از که نی یوه شیبم چی مالا ما پسیم فکی نوی نستاس شور طول مکتب پسار اخلی نور طولگی والو مو چیر تا دی
مامنی سبه اغوی ندی رغلی ایلا مو گلاس تا نینجونی رغلیو
خیرات خوب بوی ولی ندی رغلی
مامنی سبه زکی او کریمه تا پلارون اجازه نوار کوی
دا ولی پلارون دستی ظلم کوی دا سو کالا خود وارا مکتب تراتلی
زکی او کرمی دواړو په کورونو کې د الکان لخوا د نجونو د ازارولو خبره کړې وه پلرونو یې دواړو ته وویل چې مکتب ته به نه ځئ
ښه ښه زه پوه شوم تاسو مو خپل درسونه ووایئ زه ځم انشاءالله د دې مشکل مخه به نیسو چې هر څنګه کېږي یوه لاره چاره به ورته پیدا کوو
ژتمن اوریدونکو تاسو واوریدل چې افسر مرسل د ترور بیبي د کور غلو لنه خونې خانو سره نیولې وو خو ځینو افسرانو وویل چې نیول شوی نخې نخانه به سمې نه وي او افسر مرسل به د خپل شهرت لپاره داسې کړی وي خو ګرانو اوریدونکو په پولیسي او امنیتي برخو کې د خزینه پولیسو نشت هیواد له کوم ستونزو سره مخ کوي تاسو وایئ چې خزینه پولیس د کوم اسلامي ملکونو په امنیت کې ونډه او اهمیت لري دا هم وایي چې د یو کلی زرغونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره راولیږئ: 0 9 0 1 0 1 0. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ